السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 10 او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د سیمې او پاکستان په اړه د تازه صورتحال خبرو، خو اول د منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم د خپل هندي سیال سره نن په مالدیب کې لیدل کتل کوي. افغانستان کې درې استرالوي او دوه ځایي پوځیان د یو افغان اسکر په ډزو جوبل شوي دي. په ترکی کې د زلزلې له وجې 15 کسان مړه او په لسګونو د ملبې لاندې ګیر دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ایشیا د سیمهیز تعاون تنظیم یعنی سارک په 11مه غونډه کې د ګډون لپاره مالدیب ته رسیدلی. دې غونډه کې د ګډون لپاره د نورو مشرانو ترڅنګ د هند وزیر اعظم منموهن سنگ هم مالدیب ته تللی دی. هلته د سارک د عمومي غونډې نه وړاندې د دواړو هیوادونو وزرای اعظم ملاقات کوي. د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی کر چې د دې غونډې په لړ کې پرون مالدیب ته تللی. هلته یې د خپل هندي سیال ایس ایم کرشنا سره د ملاقات وروسته ریالانو ته ویلي هیواد به هند ته د غوره هیواد د حیثیت ورکولو نه شاته کیږي. د سارک دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د مالدیپ په ادو خار کې کیږي، پکې به په سیمه ییزو مسلو خبرې کولې شي او د سیړونکو په وینا د هند او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو ښه کېدو له وجې به دا وار ډېرې ګټورې وي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند هغه ریپورتونه رد کړي چې ګنې د پاکستان اټومي وسلې د پټېدلو د خطر سره مخ دي، او ویلي دي امریکا په دې باور ده چې دغه هیواد اټومي وسله په محفوظ لاسونو کې ده. د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي امریکا په دې نه وقانه شوی چې د امنیت په لړ کې هیڅ ډول سمجوته نه کار اخیسته شوی دی. تیره هفته دوه امریکایي مطبوعاتو دی اټلانټیک او نېشنل جرنل د خپلو نامعلومه ذرایعو لخوا ویلي وو پاکستان خپل اټومي وسلې د امریکایي استخباراتي ادارو نه د پټولو لپاره په کم امنیت لرونکي گاډو کې په رشواله سړکونو بل ځای ته منتقل کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران د اټومي پروګرام په حق له ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سانګې لخوا د اهم ریپورت د خبرېدو وروسته ویلي نړۍ د ایران د اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منې کړي. د نتنیاهو د دفتر لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوی د دې ریپورت اهمیت ته په کتو سره نړیوالې ورورولې لپکار دي چې ایران په دغه لړ کې د پرمختګ نه منې کړي، کوم چې نړۍ او منځني ختیځ د خطر سره مخ کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت and Mark Toner da da report pa hak lawai.
It also demonstrates what the US has known and made clear for years, which is that
دا ریپورت سرګندوي چې امریکا کلونه وړاندې دا خبره معلومه کړې او واضح کړې و چې ایران خامخا د اټومي وسلو پروګرام لري، او امریکا اوس هم دا باور کوي چې دا پروګرام پرې خودل شوی نه دی او غواړي چې اټومي وسله تیار کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي نړیوالې ادارې IAEA د تیرې نهې په ورځ د غړي هیوادونو او نورو وسیلو نه ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد تیار کړی شوی خپل ریپورت کې ویلي وو داسې اشارې ترلاسه شوي چې تر مخه یې ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو لپاره ځینې ازماینې هم کړې دي. د ایران صدر احمدی نژاد په سرکاري ټلویزیون د خپل یو تقریر پر مهال دغه ریپورت رد کړی او ویلي دي د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقاصد لپاره دی. د افغانستان چارواکي وایي د هیواد په جنوبی برخه کې د یو افغان پوځي په ډزو درې استرالوي او دوه افغان پوځیان جوبل شوي دي. افغانستان کې د استرالوي پوځ مشر ډیوډ هرلی ویلي د دهې په ورځ ناوخته د اوروزګان په یو گشتي مرکز کې یو افغان پوځي د ګرنیډ لانچر او خودکار وسلې ډزې شروع کړې چې د پیښې وروسته د موقع نه تښتېدلې او د لټون عملیات یې دوام لري. تیره میاشت د هیواد جنوبي ولایت کندهار کې یو افغان پوځي درې استرالوي پوځیان او یو افغان ترجمان په ډزو وجلي وو. هم په اوروزګان افغان ولایت کې یو بل افغان پوځي یو استرالوي اهلکار وجلی وو. د سویډن حکومت وایي د هیواد حکومت مخالفه ډلې سره په دې سلا شوی دی چې د روان کال تر اخره به د افغانستان نه خپل ځواکونه استنول شروع کړي. د سویډن وزیر خارجه کارل بیډت ویلي د 2012 کال تر اخره به افغانستان کې د خپلو پوځونو شمیره د 1500 تر اخته کی او د 2014 کال د پسرلی پورې به خپل ټول ځواکونه د دغه هیواد نه وباسي. د دې نه وروسته به 200 سویډنیان د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مرستې او تربیت لپاره دغلته پاتې وي. د ترکی په مشرقي برخه کې د شورو په ورځ راغلي زلزلې له وجې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او په سوونو نور د غورځېدلي هوټلونو او ودانیو د ملبې لاندې ګیر دي. د امریکایي جیولاجیکل سروې تر مخه د ترکی وان ښار نه مشرق لوري ته د 14 کیلومتره لرې سیمو کې د 15.5 درجې زلزلې جټکې راغلي دي. د ترکی سرکاري ټلویزیون وایي دې زلزلې د وان ښار د دوه هوټلونو په شمول یو شمېر نورې ودانۍ ړنګې کړې چې لږ تر لږه سلطنه اوس هم د مل بیلاندی گیر دی. د ترکی په دې زلزله کې د راغلي تازه ریپورتونو تر مخه د وجل شو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په یونان کې د قومي متحده حکومت جوړول معاملې ورسته له هغې ډنګه شوې چې یو وړوکی سیاسي ګوند د اتحاد لپاره روانو خبرو اترو نه په درې مورس پاسېدلې ده. د یونان د صدر د دفتر لخوا ویل شوې دغه خبرې اترې به نن بیا بحال کړي شي. لا تر دې دمه دا خبرې اترې د نوي وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلا کېدلو کې ناکام دي. په امیدوارانو کې ښکاري چې یو د یورپ د مرکزی بانک پخوانی نائب صدر لوکس پاپا ډیموس نوم هم کېدلی شي. وزیر اعظم جارج پاپا اندریو ویلی واک به یو اتحاد تسپاری چې لا تر اوسه موجود نه دی. نن سهار وختي نامعلومه برید کوونکو د مصر، اسرائیل او اردن ترمنځ د ګیس پایپ لاین د مصر په سینای سیمه کې الوزولې ده. د مصر امنیتي سرچینې وایي دغه چاودنه پر روان کال کې شپږمه او د الاریش نه 13 کیلومتره لرې په مزار سیمه کې د اکتوبر د 13 نیټې د ګیس د پایپونو د بیا لګولو وروسته لومبۍ پیښه ده چې رامنځته شوه. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، نن په مالدیب کې د سارک هیوادونو غونډه پیل کیږي چې پکې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ګډون کوي. غربي نړۍ یو ځل بیا په ایران زور راوړي چې د خپل لانجمن اټمي پروګرام زیاتول دی ودروي. اخوا د ایران ولسمشر احمدی نژاد وایي غرب بغیر د ثبوته په دوی دباو زیاتوي.
چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ آمریکا میکنید؟
او په روانه خبرونه کې به د خیبر پختونخوا د 400 د خمتا په اړه هم یو ریپورت واوري.
خمتا دا مزیدار د پختونخوا لپاره یو ډیر کول ډول دی، بل ګرانم نه ده.
د مشال ترڅنګ وسی رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. نن به د سارک هیوادونو غونډه په مالدیب کې پیل کیږي. د دغه غونډې لپاره د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ مالدیب ته رسیدلی دي. په دغه غونډه کې به په کومو مهمو مسلو خبرې کیږي؟ سو شیبې وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله نه پوښتلی وو.
نن د سارک چې کوم سربراهي اجلاس دی هغه دوه ورځنی سربراهي اجلاس نن د مالدیب په جزیره اډو کې شروع کیږي. دې وخت د پاکستان په شمول بنگلاديش، بوتان، بھارت، نیپال، مالدیب، سریلانکا او د افغانستان چې کوم مشران دي هغه مالدیب ته رسیدلي دي. او دا مذاکرات چې کوم نن شروع کیږي دا ولسم سارک سربراهي اجلاس چې کوم دا شروع کیږي. دنا تیر کال چې کوم په کټمنډو کې شوی او د کټمنډو په ښار کې شوی لکه هغه ولسم دا ولسم سربراهي اجلاس دیش نن شروع کیږي. د دې اجلاس کې چې کوم زیات لکه د پاکستان او د هند لپاره کوم مهم دغه دی نو هغه دا چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د تیر څو وخت نه بهتري را روان دي. نو په هغه وجه باندې پرون د پاکستان او د هند خارجه سیکرټرانو په کچ باندې او د هغې وروسته بیا د خارجه وزیرانو په کچ باندې د چیو په دغه باندې ملاقات وشو. او په هغې کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر او د هند خارجه وزیر اس ام کرشنا دوه دا وینا وه چې دوه ملکونو ترمنځ اعتماد چې دی هغه په یو بل باندې زیاتېږي او حالات چې کوم دي هغه ښه کیږي. او ډیر هغه شخړې چې کومې خبرې پلان دي شي یا په خبرې نه کیږي، لکه یو د کشمیر شخړه هم پاغي کده. نو د پاکستان خارجه وزیر دا وینا و چې په دې به هم خبرې اترې کیږي، ځکه چې دوه ملکونو ترمنځ ډیر موده پس حالات چې کوم دي خشوي دي. نو د کشمیر په شمول نور چې کومې دوه ملکونو ترمنځ ترهګری شول یا د اوبو مسله شو، په دې به خبرې اترې کوو. او پاکستان په خپل هم د ترهګری نه ډیر زیات ښکار ملک، دلته هم ډیر زیات نقصان چې کوم دی پاکستان اوچت کړی دی. نو زمونږ به دا کوشش چې د ملاقاتونو کې د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم دغه کیږي، په دې کې دا خبرې اترې وکړو. دې مهمه موضوع ده، په دې باندې هم خبرې اترې وکړو او دې د مخنیوي په چارو باندې هم غور وکړی شي. نن به باقاعده د اجلاس افتتاح کیږي او دا به دوه ورځې روان وي، نن او سبا. او سبا د دې اجلاس چې کوم دی دا به ختمیږي، او د هغې وروسته چې دا کوم د اته ملکونو چې کوم مشران دي، دوی به واپس خپل ملکونو ته ستنېږي.
احمد الله، د وزیر اعظم ګیلانی سره په تللي وفد کې نور څوک شامل دي؟
وزیر اعظم ګیلانی سره په وفد کې هینا ربانی کرد، پاکستان خارجه چارو وزیر چې کوم ده، هغه د دینه علاوه وسر رحمان ملک او نور اعلی چارواکي چې کوم دي، هغه وزیر اعظم ګیلانی سره په وفد کې شامل دي. خو د دینه علاوه بل یو غټ چې کوم مهم دغه دی، هغه دا دی چې پرون د اس ام کرشنا او د هغه نه علاوه د هینا ربانی کرد ملاقات جوړ شو. په هغه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ چې کېدونکو ملاقات د هغه لپاره لار هوارولو. او دا خبرونه چې کوم دا وخت خارجه دفتر نه موږ ته کوم خبرونه ترلاسه شي، دا غي تر مخه وسنه لګه شي به ورستو. د دوانو مشرانو ترمنځ چې کوم ملاقات دی هغه متوقع دی، او د دوانو مشرانو چې کوم دی د سیمه په صورتحال او خبرې اترو لپاره د شان نور یو شمیر چې کوم شخړې دی پاکستان او هند ترمنځ، د هغه په حق له خبرو اترې کوي. دا ملاقات به د دوانو د سارک سربراهي اجلاس شروع کیدونه مخکې کیږي، دا به لک سات ملاقات وي. او ولې د ملاقات وروسته به پته لګي چې په کوم مهمو چارو خبرې اترې وکړل شولې. خو چې اوس کوم دغه راځي، نو په هغه کې پاکستان او هند ترمنځ تعلقات چې کوم دي، د خکولو په چارو، دین علاوه تر هغه په چارو باندې، او نور چې کوم مهم موضوعات دي، په هغه به خبرې اترې کیږي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، رویټرز او اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا لخوا یو ځل بیا په پاکستان د باو زیات شوې چې د حقانی اورپک ډلې خلاف تی پوزي عملیات وکړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې. رویټرز خبری اجانس امریکایي چارواکو د خلیلکی په افغانستان کې د امریکا په ځواکونو او یا نورو مهمو ځایونو د هغه اورپکو ډلو چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري لخوا حمله به د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات نور هم خراب کړي. رویټرز زیاتوي د اسلام آباد لخوا د حقانی اورپک ډلې خلاف ګامونو نه اخیستلو سره به د واشنگتن په اندېښنو کې لا نور زیاتوالی راځي. په افغانستان کې په دې وروستو کې د امریکا په سفارتخانه او امریکایي پوځونو د حملو وروسته یو ځل بیا په پاکستان د باو زیات شوې چې د حقانی شبکې خلاف ته عملیات وکړي. رویټرز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن دا ویلی وو، حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو داسې وزر دی چې دوی یې کله هم استعمالولی شي. اخوا اسوسییټډ پریس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د امریکایي کانګرس غړو سره په خبرو کې ویلي، دوی به د امریکا سره په ګډه کار کوي چې دا شان د خپل ملک ترهګري ختم کړي. اخوا د امریکا د داخلي امنیت مشر مایکل میکال وای د ولسمشر زرداری د خبرې هله د اهمیت وړ کېدی شي چې آیا هغه په خپل پوز د خپل خبرې منلو زور لري او کنه. اسوسییټډ پریس ته میکال د خلی لیکي، د په فکر ولسمشر زرداری داسې فکر کوي ګنې امریکا به د پاکستان سره خپل امداد جاری ساتي. خو دوی ورته په جواب کې ویل، د پاکستان لخوا کچرې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه همداسې دوام ولري، نو امریکا به د دغه هیواد سره په مالی مرستو کې د ممکنه کمی په اړه غور کوي. اجانس زیاتوي د کانګرس غړو ته د پاکستان ولسمشر زرداری دا هم ویل چې دوی د امریکا سره کاروباري اړیکې جوړول غواړي او باید امداد نه بلکې تجارت پر مخ بوزي. امریکا په تیر نږدې وخت کې یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړي چې د حقانی شبکې خلاف دې پوځي عملیات وکړي، خو په جواب کې لامخې ته څه نه دي شوي.
پښتو وایي مشال ریډیو ور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په پاکستانی سکولونو کې د نصاب په اړه یوې امریکایي ادارې په سیړنه ریپورت جوړ کړی. په دې سیړنه کې راغلی چې پاکستانو زده کوونکو ته د مذهبي اقلیتونو سره د نفرت کولو درس ورکول کیږي او مذهبي تعصب ورته ښودل کیږي. بشیر ګواخ ته دې ریپورت مهمې خبرې وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن د یوې څېړنې په حواله لیکلي چې د پاکستانی ښوونځیو یا سکولونو نصاب د هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر ضد تعصب خپروي. د یاد کمیشن مشر لیونارد لیو اسوسییټډ پریس ایجنس سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستانی ښوونځیو کې د تعصب ښودل په دې هیواد کې مذهبي بنسټپالنه پراخوي، مذهبي ازادي، کورنۍ او بهرنی ثبات او نړیوال امنیت کمزوری کوي. ایجنس لیکلي چې پاکستان په 1940 کال کې د جنوبي ایشیا د مسلمانانو د کور په توګه جوړ شو او وویل شول چې د ټولو اقلیتونو حقونه به پکې خوندي وي، خو په ریپورت کې راغلي چې په 1980 کلونو کې په افغانستان کې د روس خلاف د وسلوالو د جګړې په مهال د پاکستان رول او په کور دننه د کمزورو حکومتونو لخوا د مذهبي مشرانو خوشاله ساتل د ټولنې سخت دریځ کولو ته لار جوړه کړه. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن د دې تحقیق په خاطر د پاکستان د څلورو صوبو له اول ټولګي یا کلاس څخه تر لسم ټولګي پورې لسلو ډېر کتابونه کتلي دي. د ادارې دا کال د فروری په میاشت کې 10 سرکاري ښوونځیو کې 200 استادانو او شاګردانو سره مرکې کړي. همداراز د دې ادارې څېړنکارانو د پاکستان د 19 مدرسو 226 استادانو او شاګردانو سره خبرې کړي. د دې ادارې په څېړنه کې د پنجاب د څلورم ټولګي د یو مضمون یادونه شوې چې پکې راغلي د اسلام ضد قوتونه هر وخت کوشش کوي چې د اسلام حکمرانی له منځه یوسي، چې دا کار د اسلام د شتون لپاره خطر پیدا کوي. نن د پاکستان او اسلام دفاع ډیره ضروری ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکلي چې د نصاب اسلامي کول د جنرال ضیاءالحق په دور کې پیل شول. که څه هم په 1996 کال کې حکومت د دې نصاب د اصلاح کولو اعلان وکړ، خو د یادې امریکایي ادارې په وینا تر اوسه پورې دغه چاره نه ده ترسره شوې. ایجنس لیکي چې ښي لاسي ګوندونه او مذهبي ډلې کېدای شي په کلکه د دغه بدلونونو مخالفت وکړي او همدا وجه ده چې حکومت نه غواړي هغوی وننګوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکلي چې دې څېړنه کې راغلي عیسایان د پاکستان د 180 میلیونه خلکو 2% او هندوان له 1% څخه یو څه زیات دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي کمیشن په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې هندوان بنسټپاله او اسلام دښمنه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر نن د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د جنوبي ایشیا هیوادونو د ټولنې یا سارک په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره د روانېدو په مهال وویل چې د پاکستان سره یې د بې باورۍ کچه کمه شوې. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره امریکایي کمیشن په خپل څېړنه کې ویلي چې د مذهبي تعصب د مخنیوي لپاره د پاکستان د ښوونځیو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. وروسته له هغې چې د اټومي انرژي د سار نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ایران د کیمیاوي وسلو جوړولو د هڅو لپاره تورن کړي، له غربي هیوادونو د دې هیواد پر ضد د لا سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. بلې خواته ایران دغه تورونه بې اساسه بللي او د ایران ملګري هیواد روس اشاره ورکړې چې د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې به د ایران پر ضد د بندیزونو د اقدام مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هارون بچا راکوي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ایران د اټومي لانجې په سر په دې هیواد د 2006 میلادي کال را په دې خوا سلور ځله بیلابیل اقتصادي بندیزونه لګولي، رایټرز ایجنس د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپه له کوله لیکي چې وایي کچري ایران د نړیوالې ټولنې مطالبو منلو ته غاړه کېنږدي او له جدي همکارۍ کولو څخه انکار وکړي، نو موږ تیار یو چې له خپلو نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره یو ځای ایران په بېساري ډول له بندیزونو سره مخ کړو. بریتانیا په عین وخت کې ویلي د ایران اټومي کشاله یو خطرناک پړاو ته داخله شوې او د ایران لخوا د ډایلاګ نه پیلول بعد یوې لویې شخړې سبب وګرځي. اخو بیا ایران چې ور باندې لګول شوی د کیمیاوي وسلو د جوړولو د غنوي تورونه بې بنیاده بولي، خپل هغه زور دریس تکراروي چې وایي د اټومي پروګرام د سولیز مقصدونو لپاره دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د شورو په ورځ د دې هیواد په شهر کورت خار کې د خلکو یوې مجمع ته په وینا کې وویل ایرانی قوم هوښیار قوم دی او دې به د بمونو جوړولو پر ځای د خپلو اعلی اخلاقي اصولو په کارولو دښمن لا ماتې ورکی. نوموړي زیاته کړه
چرای سیاحت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ آمریکا میکنید.
ته د امریکا د تشو تور داو لکبلا ولی د اټومی انرژي د نړیوالې ادارې عزت ته نقصان رسوي. دا بستا په ګټه وی کی ایرانی قوم لا د دوستای لاس ورکه. تاریخ خودل دا چې د ایران دښمنان لګټه او ویار څخه نه دی بابرخه شوی.
طعم افتخار و پیروزی را نچشیدند.
د اټومی انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علی اصغر سلطانی هم د ادارې راپور به توازن او د امریکا د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی او راپور بدلې چې په خبره یو داسې ثبوت هم نه دی راوړل شوی چې وخایي ایران لخپل اټومي پروګرامه د پوزي مقصدونو لپاره کار اغسته دی. خو اسرائیل بیا دغه خطرونو ته په پام سره چې په دې ورستیو کې د ایران پر ضد د پوزي اقدام کولو د لکې هم ورکړی دی. د دې هیواد پخوانی خارجه وزیر او د اوس لپاره د اپوزیشن مشر زی پی لیونی په تل ابیب کې رایټرز اجانس ته ویلي د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته نړۍ په دې خبره پوه ده چې ایران د څه کولو په لور روان دی او باید رامنې کی. موږ له نړیوالې ټولنې له آزاد نړۍ څخه تمه لرو چې ایران به له نیوکلیایي وسلې له جوړولو منع کړي. داسې کېدل یوازې د اسرائیلو په ګټه نه دي، دا د ګرد نړۍ په ګټه تمامېږي. دغه راز د امریکا حکومت هم د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په پایلو د اندېښنې د اظهار په کولو ویلي له خپلو ملاتړو هیوادونو سره یې سلام اصلاحات پیل کړي سو ایران د لا ډېر فشار لاندې راولي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د ایران د اټومي پروګرام په حق لا اعتراضونه امریکا نه بلکې نړیوالې ټولنې مخې ته راوړي دي او دا چې باید ایران ورته ځواب ووایي. نوموړي زیاته
کړه
کار خبره ده موږ لګیا یو د راپور او د دې د پایلو جایزه اخلو کوم چې په حقیقت کې ډېر د پام وړ دي. موږ دا د ایران د هغو هڅو چې غواړي نیوکلیایي وسلې جوړې کړي تر ټولو زیاته مفصله او هر اړخیزه ارزونه بللې ده. حقیقت دا دی چې دا د ایران د نیوکلیایي پروګرام د اصلیت په اړه نورې پوښتنې هم زیږوي. اروپایي ټولنې هم د انرژي د سار د نړیوالې ادارې په راپور کې ورکړل شوو حقایقو ته په کتنې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي د ایران پر وړاندې به دوه اړخیزه ستراتیژي وکاروي چې له یوې خوا به د دې هیواد پر ضد د سختو بندیزونو د راوړلو ملاتړ وکړي او له بلې خوا به په فشار سیوا کې تر څو د خبرو اترو له لارې د دغې لانجې حل ممکن شي. راپورونه د جرمني په اړه هم وایي چې د ایران لخوا ډایلاګ ته د غاړې نه کې خودو په صورت کې په دې هیواد د بندیزونو لګولو له وړاندې سره موافقه کړې خو په عین وخت کې د ایران پر ضد د کوم پوځي اقدام کولو له خبرو سره مخالفت ښودلی دی. د رویټرز اجانس په راپور کې راغلي روسیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د غربي نړۍ اندېښنې په ځای بولي خو ورسره بیا وایي داسې شواهد یې نه تر سترګو کېږي چې ووایي ایران واقعي د اټومي وسلې د جوړولو په هڅه کې دی. اجانس د روسیې د مرستیال خارجه وزیر ګینډي ګټیلوف لخلي لیکي چې وایي نړیواله ټولنه به په ایران د اضافي بندیزونو لګولو ته په دغه هیواد کې د رژیم د بدلولو د یوې وسیلې په توګه وګوري او زیاتوي چې روسیا به د دغه رقم هڅو کله هم ملاتړ ونه کړي. اخوا بیا چین چې له ایران سره مضبوطې سوداګریزې اړیکې لري ویلي دغه هیواد په منځني ختیځ کې د کیمیایي وسلو د خپرېدنې د عمل سخت مخالف دی او له ایران یې غوښتي تر څو د یو لچکداره او مخلصانه چلند په خپلولو له نړیوالې ادارې سره د جدي همکارۍ لاره اختیار کړي. په داسې حال کې چې د ایران په اټومي تنصیباتو د حملو خبرې کیږي د کوم لامل چې ویل کیږي د دې هیواد د تیلو سکتور به اغېزمن شي. څېړونکي د اروپا مالي بحران ته په کتنې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو د جګېدو له کبله اندېښنې څرګندوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هغه خلک چې په اختر کې خپل کورونو ته نه دي تللي وایي د دکانونو او مارکیټونو د بندیز له وجې مشکلات لري. احمد الله ورو.
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو سیمو نه یو شمیر خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي، که ورکوټې اختر وي یا که غټ، زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو کې خپلو خپلو علاقو ته لاړ شي. خو ځینې داسې خلک هم شته چې د اختر دا ورځې دلته تیرې کړي. دا ځل هم په لوی اختر کې زیاتره نوکر پیشه خلک، دیاړیمار مزدوران، ټیکسي او لارو موټرو ډرایوران، دکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپلو خپلو کورونو ته لاړل او اسلام آباد ښار د یوې ښایسته او رنگین دشت منظر وړاندې کوي. په سړکونو د لارو موټرو شمیره د نش برابر ده او ټول مارکیټونه، هوټلې او بازارونه نن د اختر په دریم ورځ هم بند دي، چې له وجې نه صرف اسلام آباد مقامي خلک بلکې مهنت مزدورۍ په غرض راتلونکي خلک هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. محمد رشید چې مومند ایجنسۍ نه تعلق لري او په اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې د چوکیدار په حیث خپل ډیوټي ترسره کوي، وایي
دلته مشکلات ډېر زیات دي. نو هم ورځو کې اسلام آباد ډېر ګرم وي، په دې اختر ورځو بیا دا شي زیاتره بار نه خلک رالی دفترونه بند شي مارکیټونه هر څه بند شي اوس دلته مونږ ناست یو دا روټو والا نشته دی هوټلې بندې دي نو مونږ دپاره ډېره سخته ځکه ده چې نور روټې شته چې راوالو ورځ کې یو وخت روټې ډېر به مشکله مونږ ته ملاویږي او بل دا دفتر مانا ټوټل بند دی نو دفتر له دننه تللی شو نو به په ګیټ کې ناست یو. دا
د لارو موټرو او ټیکسي ډرایورانو د خپلو کورونو ته د تلو له وجې ښار کې د ترانسپورټ هم ډېره مسله ده. محمد زمان چې د خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی او د تیرو 12 کالونو په اسلام آباد کې پاتې کیږي وایي چې زمونږ خپل خپلوان په پینډۍ کې اوسیږي او د اختر په ورځ د لارو موټرو د نشوالي له وجې موږ د خپل خپلوانو کره هم نشو تللې.
اسلام آباد کې مو ډېر وخت راسه تقریبا 12 کال اوسه چې دلته اوسېږم نو دلته چې اختر مو راغې نو پهلا راز دای بای مو قتل مارکیټ ته ولاړ یو ځای بلته روټه هیڅ قسم دراک نه لګیږي هر څه چې قیمت باندې هله بعد مې خیال و یاره دلته مو رشتہ دار یو څنګه تر نو ټیکسی تا ویراله نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپے غوړي په دارت باندې ماته و جيره 400 روپے ورکه نو مده چې الکه 400 روپے څنګه درګي نو چې بس خپل مرضی ده نو اخر چې قیمت ز خپل خپلوانو څنګه نه لاړه هغه د شپه مته راغله.
محمد اسلم چې جیټن سېکټر کې اوسېږي وای اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوند نشته. د اختر د ورځو نه خو په عام ورځ زیات خوند وی.
اسلام آباد دفتر سمسان یو علاقہ چی سڑے اڑاری پکی بالکل خاموش خاموشی سڑکوں سڑے روزی بالکل پیس پکی نہ سو شور سدانا بل سڑے وج بیخی نہ پیگم نہ کمی تزالم اختر در در ختم شی داخل کر روزی شور شار لگ جوش ماحول لکھ جوش دا شوی دا اسلام آباد چی بیخی انسان کے سشتنا اختر سرا
دزای اسیدون کو وینا دا چی حکومت دے پدا سے موقع اسلام آباد کی دو سیل سپاٹے لپارا موقع پیدا کری چی نہ صرف ورسرا د نور اسی مخلق سیل لراشی بلکہ خوارکا خلا روزگار ہم پلاس ورشی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تھے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
mashalradio.com. او اوس هم راځو په روانه خبرونه کې یو بل رپورت ته. د خیبر پښتونخوا د 400 رزړو سیمې کډړ یا خمتا د خیبر پښتونخوا نه علاوه په ټول ملک کې ډیره مشهورتیا لري او یخ موسم کې اچول کیږي. د مشال خبریال شبیر احمد جان د خمتا د خوخی په اړه تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع رزړو سیمه کې جوړیدونکي ګرم جامع خمتا یا کدړ په یخنه کې ډېره خوښیږي او استعمالیږي او یخنه راتلو سره سم د خمتا رنگارنګ جامع په یو شمېر دوکانونو رزړو بازار کې لیدل کیږي چې پکې د دغه دوکاندارانو وینا تر مخه یو شمېر رنگونه قسمونه د نارینه او زنانه جامع تیاریږي چې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې بلکې د ملک نورو برخو کې هم ډېره زیاتې خوښیږي. د رزړو په دغه بازارونو کې په دیش پورزو کې د اخیستونکو غټ رش لیدل کیږي. دغه جامو په خپل باندې یو دو اخیستونکو مشال لیډیو ته صدارنګ ویل
دا یو د پایدار او چې دی کې دیم نمبر نه نو اصل خپل دا غږ کوم دا خنتا دا مزیدار د پښتنو د پاره یو ډیر کول ډول نه نو دا داسې یو شی دی چې نه لنډیږي نه تنګیږي نه مطلب دا دی چې بل ګران هم نه ده لکه مته د مل کپڑے چې ته ګرم اخلي نو هغه ته ډیر ګران پریوزي نو دا ډیر عام ده مطلب دا تو جو سوٹ پاتے سو روپے والے اور ٹکران والے روستا پین زکالش پکا لے تاچے زان پیر تو بدی نخ کاری تو سخرا بخبر خونے
خمتا جی دے کہنا دا زمانگا پختنو روایتی کپڑی دی دا زمانگ مشرانو ما چولے مونگے ما چولے دے کہ خودی دا پارا مونگا پیخوز دا پیخوز نر آلے ما بزار کر رہا زمان ہر وقت دے یو ار کج دے جوڑی جامعی جوڑم نظم دا دی خمتا نا جوڑم ما تقریبا دا ما جامعی دا خمتا یو اخیدی سو فائدی دی یو خدا چی دارتانا دا دوی ما چی مضبوط دا دری مدا جی زمان دا خپل علاقی جوڑا دا نمون لپدی با نیم فخر پکاری جا دا زمان دا خپل علاقی سی دی خپل جوڑ دی خود سلی پاکی درون خکاری خپل خکاری زددار خکاری خوزا خپل مرگور تا بلکه تو خلق دا یا مشی آقا دا دی استعمال شدی
ولی پدی اخلا چی کلمون یا دکاندار عبد سوک چی دا خمتا جامو کاروبار کوی مشال لیدو تاویل
کڑے استعمال شوی دا خدا اس جوڑ شوی بند اسپرون استعمالو دا پجیمی کی کلا واده خادی یا دا سی اختر بارا کی نمینگ دار ازارو خمتا استعمالو دا کڑے جوڑ شوی دا پلاسو پان جوڑ شوی دا دیر جاتی گرمی دا یا جمی لپاره جوړی شوی دا موږ بهر بیا دی کو دغه بهر مرګری واړ اسلام آباد ته شو یا پیښور ته سفارت ته شو دا خلک استعمالي وي
دا چې د دې جمهور کوم داسې خاص خبر دا چې لر لرزینه خلک راضي او خوخ
لکه د نور په نسبت پانه ک موږ نور کپڑا دا کو غنه نو هغه ګرانه پروزی بل دا یو خدا ګرمم دا او بل ارزانه دا کنه نو خلک په دې وجه باندې خوخی دا ټوله کډه دا کنه او ماشيني د زیات تر خلک نه خوخی ماشيني خو لکه نور پیښور کم خلک لري چې کم ځکه دا کی غنه ارزکه دغه ملاویږي او زمونږ د خمتا صرف دل تر ازړو کې جوړیږي
او یادونه ول چې په دغه سیمه کې دکانداران او عام ولس وینا تر مخه یو خو کدا جامې نه یوازې ډولي ارزانه او کلتوري هم دي نو بل خو د دې کاروبار سره په زرګونو مقامي ولس روزګار تړلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو. دا غه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو واوریدو. په پیښور کې اوریدونکو د سهار 10:30 بجې شوې دي. د منور شانه لړن او مهم خبرونه اورو.
نن په مالدیپ کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره ملاقات کوي. امریکا وایي د پاکستان اټمي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي. سویډن وایي د راتلونکي کال نه بعد افغانستان نه د خپل ځواکونو مرحله وار ستنول شروع کوي. او په ترکی کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 15 کسان مړه او په لسګونو د غورځېدلو ودانیو لاندې ګیر دي. اسرائیل ویلی نړۍ د ایران د اټمي وسلو تیارولو نه منې کړي چې له وجې په نړۍ او منځني ختیځ کې امن ته خطر ده. او په یونان کې سیاسي ګوندونه د نوي وزیر اعظم په خوښولو کې کوم اتفاق تر رسیدلو کې ناکام دي.
او اوس هم پر روان خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صبح خبر پښتونخوا سیمې تارو جبه کې د خون بابا مقبره بم باندې الوزلو کوشش ناکامه کړې شوې ده. د تیر اتوار پر ورځ د تارو جبه په مقبره کې خون بابا مزار ته د شپږو کیلو یو بم کې خوده شوې وو، خو خوشکسمتۍ سره دا منصوبه ناکامه کړې شوه. ادارې لیکي چې قبرونه که د بزرګانو یا د عام خلکو وي، خو په اسلام کې د قبرونو احترام موجود دی. په صبح خبر پښتونخوا کې مخکې هم داسې قسمه ډېرې پېښې شوې دي، د کومې نه چې د تحفظ د کمی احساس کیږي. اداري لیکي چې د انسان اصلاح په نفرت یا په قوت نه کیږي، بلکې په مینا او دلیلونو سره کېدای شي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د سار کونډبا نن په مالدیپ کې شروع کړی شي، چې پکې به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ لیدل کاته هم ممکن دي. اداري لیکي چې د کلنا سار تنظیم جوړ شوی دی، نو د پاکستان دا کوشش دی چې دا تنظیم د هم یورپی یونین، شنګای تاون تنظیم او آسیان په شان د یونیم عرب آبادې ستونزې خبرې کړي. خو پاکستان او هند ترمنځ تاو تریخوالی لوجې د دې تنظیم په کوششونو کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. ادارې لیکي چې د سارک تنظیم کوششونه ستر تر رسول لپاره د اسلام آباد او د نوی دیلی ترمنځ د مذاکرات کولو ضرورت دی، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تاو تریخوالی ختمولو کې چې څومره پاکستان ته ګټه رسی، نو د هغې نه زیاته هند ته ده. نو د پاکستان او هند ترمنځ چې څومره مذاکرات شوي دي، په کار ده چې هغې کې شوي معاهدو باندې عمل وکړی شي، او د پاکستان او هند په شمول د ټولې جنوبی ایشیا حالات دا ضرورت لري چې د سیمې مشران د سنجیدګۍ سره د امن او پرمختګ لپاره خپل خپل کردار ادا کړي. روزپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې چترال او هزاره ډیویژن په سیمې کونش ویلي کې په ناجایزه توګه د ځنګلو کټ کولو په اړه مختلف بیانونه مخې ته راځي، او دا متعلقه سرکاري ادارو کې موجود کسان کوي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راسې د ځنګلونو بې دردۍ سره کټ کولو له وجې په موسمونو هم خراب اثر غورځېدلی دی، او ورسره کمی خزانې هم دربونو روپو زیان شوی دی. ادارې لیکي چې د دې صورتحال مخنیوي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی کول ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات رویټرز خبری اجانس خپل مقاله د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي تړون او برتانیوي ورسپانې ټلیګراف په پاکستان کې سږ کال د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د کمی په اړه لیکلي دي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې د مجید بابر ناورو.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې د یو چارواکي لخلي لیکي چې هند پلان لري چې افغان پوځي جنگي یونټو ته په مهمو جنگي سکولونو کې روزنه ورکوي. رایټر لیکي چې د هند دا پلان د افغانستان سره ټینګه اشمنتیا سرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې غربي پوځونه د افغانستان نه د وتو لپاره تیاری نیسي او داسې ښکاري چې دا پلان به د پاکستان هغه ویره نوره هم سیوا کړي چې دوی ګڼي چې دا د پاکستان نه د ګیرې اچولو یو هڅه ده. رایټر زیاتوي چې کېدای شي هند افغان پوستا وړي اصلي هم ورکړي او تیره میاشت د هند او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون تر مخه به هند افغانستان د هوایي ځواکونو پایلټانو او ځمکني کارکونکو ته روزنه هم ورکوي. رایټر خبرې ایجنسی لیکي چې دا مهال هند افغان ځواکونو ته په پټه او په غیر منظم انداز روزنه ورکوله او صرف افغان پوځي افسرانو ته به په سکولونو کې پوځي زده کړه ورکوله او په 2005 کال کې یو ځل هند دوه افغان پلټنو ته روزنه هم ورکړې وه چې یو پلټنه کې 1.5 افسران به وو. خودغه موجوده ستراتیژیکي تړون به اوس هند ته په ښکاره دا اختیار ورکړي چې د افغان پوځونو روزنه وکړي او د 2014 کال نه پس چې بهرني ځواکونه به د افغانستان نه وتی وي افغان ځواکونه د طالبانو وسلوالو سره د جنگ لپاره وروزي. رایټر خبر ایجنسی زیاتوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او د امنیت د وضع برابرولو سره سره هند افغانستان سره په ټولنیزو مرستو کې هم لاس کوي او په دغو کې تر ټولو لوی مرسته د 2 ارب ډالرو هغه مرسته ده چې له مخې به یې سړکونه د بجلی د رسد لپاره د ستونو او تارونو نظام او ډیمونه جوړول دي. رایټر زیاتوي او دا په دغه سیمه کې د 2014 کال نه پس د خپل اثر زیاتولو د هڅو لړۍ ده. بلخوا برطانوي ورسپانې ټلیګراف خپل یو مقاله په پاکستان کې سخت کال د سیلابونو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان پرله پسې په دویم ځل د سیلابونو له کبله یو حیرانوونکي تباهۍ سره مخ دی. یو شمیر مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی دی چې دا مهال 9 میلیونه سیلاب ځپلي به مالي مرستو کې د لوی کمښت له کبله ناروغو او د خوراک د کمی له کبله سختې تباهۍ سره مخامخ شي. ورسپانه ټلیګراف مخکې وایي چې دوی ته خیراتي ادارو ویلي دي چې د سخت کال د سیلاب ځپلو لپاره د دوی د هغه مقدار نه ډېرې کمې مرستې ترلاسه شوې دي چې د دوی ضرورت وو او زیاتوي چې کېدای شي دوی د مرستو یو شمیر پروژې بندې کړي. ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د 223 میلیونو ډالرو هغه اپیل چې دوی نړۍ ته کړی وو د هغو پیسو ایله 1/4 برخه پیسې راغونډې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د تیر کال د سیلابونو نه خلک سم شوي نه وو چې سخت کال پرې د پاکستان د تاریخ تر ټولو نه بدتر سیلاب بیا راغلو. په ټلیګراف ورسپانه کې د آکسفیم مرستندویه ادارې د تګلارو ایډوایزر شاهین چختای وایي چې په نړۍ کې اقتصادي بدحالي هم د مرستو په لړ کې د پیسو راغونډولو پروژې اغیزمنې کړې دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوس هم زو د افغانستان جلال آباد ښار ته چرته چې لر او بر یو پښتون دی د هغه فلم نوم دی چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په دغه ښار کې په یو پارک کې د خیمې یا تمبو لاندې د پروجیکټر په ذریعه د مینوالو لپاره وړاندې کیږي. د مشال خبریال باز محمد عابد هم دغلته ورغلی او د یو څو کسانو کتونکو سره خبرې اترې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا د لر او بر پښتون یو د ټیلی فلم سندره ده کوم چې د اختر د لومبۍ ورځې څخه تر څلورمې ورځې پورې د جلال آباد ښار په یوه پارک کې د خیمې یا تمبو لاندې د پراجکټور په ذریعه د مینوالو په وړاندې نندارې ته وړاندې شوی. دا منی فلم چې د لر او بر اداکارانو په ګډه جوړ کړی هڅه پکې شوي چې د پښتون د یووالي پیغام پکې ورکړي. د دې ټیلی فلم پروډوسر او اداکار محمد ظریف وایي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې لیدو ته ځوانان په شوق او علاقه مندې سره راځي.
دا فلم لارو بر باندې موږ ډېر زیات خواري او مهنت کړی دی. د لارو بر د پښتون دی والی پیغام امر کړی دی. سلو په ټیکټ هیڅ شین سبا نه دی. موږ سلورم ورځ راش په ډېر زیات غن ټیکټ باندې خلک دلته نه رانه ودی. بیا باقی په سیټونو باندې ګرځېدو ټیکټونه هم ټولول.
یو تن چې دا فلم یې لیدلې وایي چې د پښتني کلتور سره سم جوړ شوی دی.
زما نوم محمد آصف د جلال آباد ښار اوسېدون کې. لارو بر پښتون خو ډېر تعلیمي او ښایسته فلم دی. موږ چې وکاته روزي فلم نم دا مطلب واخست چې لارو بر پښتون یو دی. په کابل کې اوسېږي او په پېښور کې اوسېږي. نو د پښتنو د یووالي درس دی دا. بل خوار دی چې دا د افغاني کلتور سره سم فلم دی.
یو تن زلمکی وایي چې بیا بیا یې فلم لیدلې او خوند ترې اخیسته دی.
اسمت الله دې د ننګرهار اوسېدونکو ما نسو ورځې دي چې دا فلم ګورم ډېر ښه فلم دی او ډېر ښه ډاکټرم دی خو پکې کارم کړی دی. د دې فلم دا مقصد دی لارو بر پښتون یو دی او ماته دا خبره ده.
یاد دی وی چې د ډاکټر نجیب الله تر حکومت پورې په جلال آباد کې دوه سینماګانې فعالې وې چې یوه یې سرکاري او بل هغه یې شخصي وه. خو د تیرو شلو کلونو راهیسې چې د جنگ د لمبو ښکار شوي د خلکو د بیا بیا غوښتنو سره سره ورته حکومت پام نه دی وراړولې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
او اوس هم راځو د مشال ریډیو اونیز خبرونه اتلانتا. په دې خبرونه کې درته د ازل بشیر غوښت پښتو د یو بل انمیالي امل خان بابا په اړه معلومات راوړي. امل خان بابا په ننګرهار کې زیږیدلې وو. د پښتنو هغه ملي اتل وو چې د مغولو خلاف یې مبارزه کړې وه او په سیمه کې خپل سیکه چلیدله. راځي چې د نن ورځې د اتلانو د خبرونه واورو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونه خاغلو اوریدونکو د خپل کوربه بشیر غواخ مینا او سلامونه ومنئ. د دیونه په پروګرام کې درته د پښتنو د یو بل اتل ملخان مومن پاړه معلومات لرو. د پښتنو لپاره د مغولو سره مبارزه کوونکې د مشر ملخان بابا د افغانستان د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په امانکوټ کلی کې زیږیدلی وو. د هغه د زیږیدنې کره نیټه نه ده معلومه، خو میراجان سیال په خپل کتاب ملخان کې لیکلي چې نوموړی د خوشحال خان خټک په وخت کې کله چې هغه د مغولو خلاف جنګونه کول فعال وو. سیال لیکلی چې ملخان بابا د خوشحال خان خټک همزولی وو. خو د ملخان بابا پاړه نوې څېړنه کوونکې مراد لایق وایي چې امل خان د تاریخي پیښو په حوالی سره له خوشحال خان خټک څخه لږ تر لږه لس کاله کشر دی. خوشحال بابا په 1913 کال کې زیږیدلی وو. د امل په نامه د محلنۍ مجلې مدیر او د امل خان بابا پاړه د یو ناچاپه کتاب لیکونکې مراد لایق د پښتنو د دغه اتل پاړه زیاتوي.
بابا لکه ترجم چې دا په قوم باندې مومند او د مومند بابا یوول زامنو هغه په یوول زامنو کې د یو زینم کوکو دی. نو امل خان بابا د کوکو په اولاده کې دی. د پلار نوم یې امان خان دی چې د دې زارناو په علاقه کې شیدلې دی. زارناو په خوانه نوم امان کور دی. په امان کور کې د امل خان بابا پلار خضر خزن تیر کړی دی. ښاغلی ګلاب ننګرهاري لیکلي دي په یوه لیکنه کې چې امل خان بابا د کوکوجي په یوه خانخېله کورنۍ کې پیدا شوی و. هم هلته د زلمیتوب او د خان نوم سره بلد شوی و، اشنا شوی و. د ده په نمسو کې اوس هم په دې سیمه کې په 1009 کې ځینې نمسی یا د هغه کورنۍ راپاتې ده چې د باچاخېلو په نامه یادېږي. امل خان بابا په قوم باندې کوکوزی دی. په مومن کې کوکوزی دی، کوکوزی زاله یو مستقله پخا ده. که څه هم ځینې تاریخونه لیکلي دي زه په کوکوزی کې خویزی دی، خو خویزی یو جدا پلرینه کې دی او کوکوزی زاله یو مستقله پخا ده.
ایمل خان بابا د ننګرهار په مومندری او چکنور سیمو کې ژوند کړی و. په ننګرهار کې د ایمل خان بابا یو کړوسی ډاکټر شمامد نبی د خپل نیکه د زیږیدو د ځای کورنۍ او ژوند په حق لوای.
دا د مومندری کې یو ځای دی چې د ماکوټ په نامه دی، چې په هغه ځای کې یو سموڅه کې زیږیدلی دی ایمل خان بابا. هغه سموڅه اوس هم د ایمل خان سموڅه په نامه دی. باور خان نمیده او بل عمر خان نمیده او بل فتح خان نمیده. چه من ایمل خان بابا اولادینیو چه در طول قمال در مومندره که در درنه بکلی کشته، چه در باور خان اولادم شده او در فتح خان اولادم شده، چه اقا در ایمل خان اولاده بچه خیلو پنامه دیگی او در باور خان اولاده چه در اقا در خان خیلو پنامه دیگی او در فتح خان اولاده در درمان خیلو پنامه دیگی.
مراد لایق وای چې د ایمل خان بابا کورنۍ خانان وو او په سیمه کې یې ډیر اغیز درلود.
موږ تیرو مورخینو مشرانو لیکلي دي چې دا په کوکوزی کې په یو خانخېله کورنۍ کې زیږیدلی، نو له دې نه دا اندازه کېدای شي چې دغه کوکوزی د خپل وخت خانانو اوس هم په دې سیمه کې چې موږ ګورو د دوی ځمکې اوس هم پاتې دي. یو ډېره هغه ځمکه په دې مومندره کې هم د دوی شته دي، هغه په چکنور کې چې پخوا دا ټوله یوه مومندره وه، خو اوس هغه د لالپوري ولسوالۍ مربوط ده، نو هلته هم د دوی ځمکې شته دي. په چکنور کې د دوی کورنۍ داسې یو بارسوخه کورنۍ وه.
شمامد نبی بیا وای چې د پښتنو د دې اتل غرور او کبرزدنه وو او په ایمل خان کې د قام د مشرۍ ټول صفتونه موجود وو. د نوموړي په وینا ایمل خان بابا یو عاجزه او پاک زړی سړی وو.
په ابتدا کې خو د ده ژوند ډېر ساده و، ځکه چې د څموڅو ژوند و. که نه بیا وروسته دا داسې یو قومي څېره یې ځان ته غوره کړه، او هغه هم په دې باندې چې مغولو په مخابر کې دوی دا د مغولو باج نه مانه، او یوازینې هم دا سړی و چې د خپل ولس د خم راپورته شو هغه باج یې نه مانه. بیا مغول راپاڅېده او د دوی دغه یو په دغه کور یې اوسېده. نو دغه کور څه اوسېدو نه وروسته بیا جان احمد صاحب راپاڅېده او د ټولو ولسونو هغه د کونرونه ساپونه د شینوارونه او د دې بریدونه دا ټول مشران را وغوښته، او د دوی د خانې د بچې برګې اکثر کړه. او د هغې نه وروسته نو ده د مغولو سره سم مقابله شروع کړه. نو د دوی رویه د خلکو سره ډېره ښه وه، ځکه چې خلکو د باندې راجمع کېدل او د دې ښه ژوند یې کوه. هر پروګرام به یې جوړاوه، خپل ولسونه به یې راټولول، مشران به یې د قومونه راغونډول، او هغوی سره به ډېره ګټه داسلو خبرې کولې. نو خلکو کې ډېر زیات محبوبیت درلوده.
میراجان سیل د مغولو خلاف د ایمل خان بابا د جګړو د پیل پاړه په خپل کتاب کې لیکلي چې کله په 1020 هجری کال کې په کونړ کې د مغولو د اورنګزیب بادشاہ واکمنانو د ځایی خلکو ژوند تریخ کړ، نو صافي قوم بغاوت وکړ او د مغولو خلاف یې توري تلاس کړ. د خپلو پښتنو وروڼو د مرستې لپاره ایمل خان په خیبر کې د مغولو په مخ لاره بنده کړه، او 1030 کال کې د ایمل خان بابا په مشرۍ پښتنو د مغولو لښکر ته بده ماتې ورکړه. دا پیښه د تاریخ په کتابونو کې د خیبر حادثه یادیږي. د مشال ریډیو د اتلانو د خپرونې اوریدونکو، ایمل خان بابا او خوشحال خان خټک دواړه هم مهاله وو. ځینې تاریخ لیکونکو د ایمل خان مبارزه له خوشحال خان خټک څخه د اغیز لا غستو ورسته پیل کړی غنی. خو مراد لایق وای چې ملخان بابا له خوشحال خان خټک څخه مخکې خپل مبارزه پیل کړی و. لایق د مغولو سره د ملخان بابا د لومړی جګړې د هغه د پاچاهۍ د اعلان او د هغه د سکی په اړه وای.
ملخان بابا ته ګورو نو مونږ ورته د خوشحال خان له نظره دې خوا ته ګورو او دا تاریخ لولو. خو دلته ایمل خان یا په حواله د محمد غلام ننګرهاري چې ایمل خان بابا کله چې خوشحال خټک په 1400 کې ونیول شو د مغولو د لاسه نو په هغه وخت د ایمل خان په دې سیمه کې جمع او جوړ شو. نو د دې نه دا اندازه کېدای شي چې د ایمل خان په دې خپله سیمه کې چې دا تقریبا د کونړ نواخله تر وزیرستانونو پورې او د جمرود نواخله تر د ایسارک زلزلې پورې دغه علاقه دغه غرنۍ سیمه په دې علاقه کې د یو خپل یو راج او د هیڅکله بهرني قوتونه په دې سیمه باندې نشو زغملی. نو دا هغه دوره وه چې کله خوشحال خټک ونیول شو د پښتنو پر ضد باندې د مغولو هغه تاړاکونه زیات شولو. دلته ایمل خان لکه څرنګه چې تاریخونه لیکي خپل ځوانان یې راټول کړل په هغه وخت سره د مغولو یو څو کاروانونه په دې لار باندې پرېښودو ته اتلو ته پرېنه ښودل یا په اصطلاح هغه یې لوټ کړل. دلته بیا ځینې ایجنټان یا د مغولو پلوي خلک راجک شلو او د ایمل خان بابا کور وسوځولو چې دا نتیجه چې دغه اغیزه په عموماً قوم باندې ډېره بده ولګېدله. بیا د دې په خلاف عموماً راپاڅېدل او د خپلو خوښه سیمو پښتانه راټول کړل چې عبارت ول هغې نه افریدی اورکزی ساپې او د لغمان او د باجور دا ترکلانی هم پکې شامل وو. ایمل خان د مومندو د یو روحاني مشر میا جان محمد صاحب دا هغه په مشرۍ کې دا او د مشرولې پټکې او ته میا جان محمد ته ورته سر ک دا تقریبا 1900 کالو چې ایمل خان بابای په دې سیمه باندې هغه خپل بادشاہی اعلان کړل. هغه په نوم باندې د ایمل شاه په نوم سکه اعلان کړه او د مغولي تاریخ په وینا چې خافی خان لیکلې په منتخب اللباب کې لیکي چې ایمل خان خطبه هم د ایمل خان په نوم باندې په دې سیمه کې بوه.
د ایمل خان بابا د چلیدونکو سکی په حق لا د هغه کړوسه ډاکټر شاه محمد نبی څه داسې وای.
مونږ په خوانو حکومت چې پښتانه کړی هو چې دا د سکه لاله او هغه نور د ایملې سکه ویل ایملې په نام وایي دا سکه دی. او په جماعتونو کې او په دې ملای مامانو جنوب باندې په خوځو کې د نوم یې دی. او دغه د شکایت تقریبا د وزیرستان نه نیولې جام او د مومند او چاساده او کونړونه ساتي راټول او د سټ لغمانه پورې اته په لغمان کې اوځي هم د یو قلعه شته جوړ کړشته دی. د اشاره کو دا اشاره وجیو دا د شنوارو په علاقه په دې سکه د شکایت چلیږي.
ډاکټر شاه محمد نبی د شاکوټ په اړه چیرته چې ایمل خان بابا ته د پاچاهۍ پګړۍ ورپه سر شوه داسې زیاتوي.
چې په ټول ډول کوزه شاکوټ او ستوي په خوځ دی چې د شایي حکومت نه چکو شاکوټ و او اخر شاکوټ جوړ شوی شایي پاچاهۍ د شاکوټ کې کوله دا به واخی شو او خپل دغه زیاتو ځامن یې سبه وو. یو ځین مې نه سادت خان او بیا د سادت خان چې پنځه ځامن یو موسی خان او رام خان او پاخ خان او جانس خان او د موسی خان اولاد یې مونږ یو چې دا درې ځامن مغول خان دل بلبلو.
خوشحال خان خټک او ایمل خان دواړه د مغولو خلاف او په خلاف یې جګونه کول. نو آیا دوی دواړو د مغولو په ضد لاس یو کړه وو او کنه؟ مراد لایق په اړه وای.
ایمل خان
خان په یو زر نهاوی چې کله سکه په ایمل شاه په نوم باندې ایجاد کړله او خطبه ایجاد کړه د دریا خان افریدی او د دروېزه په نوم باندې یو افریدی دی چې دا بل دروېزه دی د خوشحال خان خټک ته ور ولېږل او خوشحال خان خټک خپل دغه ته راوغوښته خپل دربار ته نو د دې نه دا اندازه کېدی شي چې د یو زرو نهاتیا نه وروسته دواړه بیا یو ځای د دوی هغه کوم مقاومت یا هغه کومه مبارزه چې وه هغه بیا په شریکه باندې وه. کله چې خوشحال خټک د ده هغه بادشاهي تسلیم کړې ده نو دوست محمد کامل صاحب په خپل کتاب کې لیکي خوشحال خان خټک البته دا په اردو ژبه کې دی هغه په یو شعر کې د ده خبره راوړې ده کله د دریا خان او دروېزه دواړه په خوشحال خان پسې ور ولېږل نو خوشحال خان همدغه کیفیته په خپل یو شعر کې بیان کړی دی چې ځینې د ده هغه بادشاهي ښکاره اعلاني یا ظاهرېږي ځکه چې ده ته یې بادشاه ویلی دی او د ده زیاته درګاه ویلې ده. نو خوشحال خټک لیکي چې د یوه بادشاه په حکم شوم آګاه امر نه مې قبول دي د بادشاه یا مهدي یا عیسی چې راښکاره شوې په جهان دې غلغله وشوه ناګاه د مهدي او د عیسی د وړاندې څه دي هم دجال هم د دجال واړه صفا او خیر آباد لره دې راشي لخره چې احوال د غلیمانو شي تبا او چې خیبر لره مقبول قزاکی ډیر کارونه به د ملک د خیر خوا او دریا خان دروېزه دواړه په حضور دي دریا خان دروېزه دواړه په حضور دي ګویا زه هم په حضور یم د درګه او خوانه خوا که امر زاده چې را درومه دا بنده به روان شي خوانه خوا او دارنده دارزی زما د لوریا زبانی خبری هم لري همراه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو بلونی با د ایمل خان بابا په کړو کارنامو او پر خوشحال خان خټک د هغه د اغیز پاړه واوري تر بلې پنځشنبه چې بیا درته د اتلان خبرونه راوړم ما بشیر ګواخ ته اجازه راکې خوشاله او آباد اوسئ. د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
شتر جانا زما سر زما ایمان زما شتر جانا زما شتر جانا زما سر زما ایمان زما شتر جانا زما سر زما ایمان زما سر زما ایمان زما شتر جانا زما شتر جانان زما زلفی دی ستار رخسار زلفی دی گل زمان
سر زما پان زما ستا په غم کې نو رسی او فکر زما پان زما ستا په غم کې نو رسی ستا په غم کې نو رسی فکر زما پان زما ستا په غم کې نو رسی فکر زما پان زما سر زما ایمان زما ساشتر جانا زما شطر جانا زمان